آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي دي تر ډیره بزګرانو د خپل بزګرۍ کې سیراته کړې دي او لدوی مو پختلې چې بزګران د خپل کار او خپل حاصلاتو سکه کال څومره راضي دي متفاوت پیغامونه راغلي زینو کسانو ویلي چې دوی خپل کاروبار خوښ دي خو زینو بیا ویلي چې بزګری په ګټه نه ده او د دوی ژوند ډیر په سختۍ ورسره مخ ته ځي د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې ورسره کې ویل چې په افغانستان کې د سګ میلادي کال لپاره لزرو ډیر ماشومان په هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه کېدلی شي او څنګه ماشومان له هغو ناروغیو نه ژغورلی شو چې د درملنې وړ دي په دې اړه له نسایي ولادي ډاکټر سره درته مرکه هم لرو د خبرونې په روسي برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لانډه برخه هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلامونه نیکی هیلې په دې هیلې چې ټول برک روغ صحت مند بیاس جوړ بیاس الحمدلله د هلمند ولایت څخه دا غږیز پیغام درته پریږدم لله الحمد امن دی جوړ روغ هیڅ خبر نهسته څنګه څه مشکلات سته خو موږ هیله مند یو چې هغه به ژر تر ژره حل سي او کارونه به مخته ولاړ سي او کاروبار مو بزګری ده بزګر یو خپل په بزګری باندې اخته یو په روزمره ژوند کې چې کوم کارونه هغه کو کښتې وبلګول دي استری شلان مو وکړه کار خلاصو ټول خلک خوشاله دي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات وړاندې کوم قریشی مبارز د نوبار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم ولا کاروبارو باندې خلګیا یم خو پره کښو کاروانده کو هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسی خراب کی بارانونه ژلې پروسی یا د اوبو د کمیستون زسی نو د خپل کاروبار څخه مو خوانه دی اخستې زلمو ځنې تنگ ده نو بیکاری ستونزه زیاته ده په افغانستان کې بیا خصوصا په زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ کې ټول خلک بیکار دي هیڅوک هم داسې د کار فرصت نه لري نو بس زه خپل شخصا په دهقاني لږ بوخت یم او له کار څخه راضي نه یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مال ورورز د بادغست ولایت مل غزموش په ځای کې چې کله د طالبانو حکومت راغلی دی زموږ د ځای اقتصادي حالات ډیر خراب دي یعنی د هیڅ وګړي فکر هم نه دی ورته سوی هیڅ څوک یې ژغم تر بل ځای نه رسیدای خبره ده د غزموش د بزګرانو حالات خو بیخي خراب دي د مخکې د کوکنارو کار شروع ولا غیم پراکته کین وس ډیر کډوال سولا ډیر دسنی خلک ستدي چې هغه ولاړه وسوال ته ودرې د چې دسنی نستی را لې پسې کلونم پسې خراب سو څمالدار ولاغام پسې خراب سو دغه د طالبانو څخه زموږ دا درخواست چې موږ ته تخمنه راکې یو شی را تر و پرمای چې موږ هغه کار وکړو د زموږ اقتصادي وضعیت یو نو کې سره سم سی اوس خو به خې به تر کې جوړاست تر بلی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالی سره ستاسو سره پاړی کیم زما خپل دند وروره دهقانی و بزګریم د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو د پاره د زراعت پاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د غوبه ډیر ټټه ده نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول سوی د مرستې د پاره معنا دا چې یو کود مود نه دی راکول سوی نه یو تخمونه راکول سوی دي ژوند ډیر خراب دی ژوند ډیر په بد حالات کې دی د پکر او د نستې سره مخامخ یو نو هله می دا چې د زموږ ژغ ساسي د رادیو د لاري تر لوړ مقامات ورسیږي یا بیرته دغه کوکنار آزاد کی او یا هم بدل تخمونه مشترک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پوښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره د ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ سده زید که؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دی؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بله هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړئ. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډې وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پاچاهي یې دی په لاس کړی او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنو ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنې ومنئ.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت میت. زه غواړم چې د پاسپورت په ویله سیسره وډغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین و آنلاین بند کړی دی. اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15000 روپۍ پر یو پاسپورت د سری څنګه اخلي. دا خو برته هغه رشوت په دغه حساب سو 15000 روپۍ چې یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال د خبر 10000 روپۍ بیا دوی اخلي 15000 روپۍ. دا خو برته هغه د رشوت زمينه دوی برابر کړی ځانته. خو دوی یو سیستم ځانته جوړوي چې مثال د خبرو هغه د رشوت نوم ځنیست کې نواله کمیشن دورګي یا تجارت کې یا یو نفر د نواله اجاره کې په یو ولایت کې هغه یو نفر ثبتولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې یا نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسه پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا بعض امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت 50% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولی ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. دغه زمر د علاقو مزکې ډیره شایسته مزکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زرت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خایښ مر د وطندارانو دي مزکې سمې دي، خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقې ده مسلکی نه دي، ډیره غټه مزکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر شي د حکومت د خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مشایسته دي، پراخه مځکې لرو، مګر وصول نه کوي.
سلامونه او احترامات. زم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم ټولو د ازادي راډیو ګډونوالو او د افغانستان مظلوم ولس ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسې او خوشحاله او عافیت جامې وګتن وي. لکه څرنګه چې تاسو ویل، سیندکاني یا بزګري یو لرغونی او میراثي کسب او کار دی. زمونږ ته له خپلو نیکونو او پلارونو سره هغه څخه راپاتې او همدا سلسله به روان وي. خبرې ډېرې نه اوږدوم، خو لنډه او خلاصه، بزګري کسب ډېر سخت هم ده او ډېر اسان هم ده. فائدې او تاوانونه دواړه لري له اقتصادي اړخه. زما په اند موږ الحمدلله خپل باغونه او کرنیزې ځمکې لرو چې موږ ته له خپلو نیکونو پلارونو څخه راپاتې وو. میراث دې کنن پکې خوشحاله، خپل معنوي مادیات، ورځنی ژوند لارې چارې پکې پوره کولای شي او تاواني برخې ته سو ګورم لکه د دولت لخوانه مواصلاتي لارې تلاس رسای نه لرلو د اوبو زیرمې ذخیرې نه لرل تجارانو سرمایداران سی ونه لرو له دې اړخه بیا نو تاوانونه لري او بزګر نسي کولای شي خپل معنوي ژوند مادیات ورځنۍ لارې چارې سرته پرې ورسي نور الحمدلله ښه کسب ده له پیغمبرانو موږ ته میراثي را پاتې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ستاسو آزادی راډیو اول تاسو ته کار کوم کته سلامونه وړاندې کوم مارا دهقانانو ژوند خو داسې پل سره خراب دی اوس وخت د هندوانو دی هغه هم په دغه ترتیب دی چې بازارونه د سټیټ سره تنبه دي نو مارا دهقان ژوند یعنې نه دی ژوند.
السلام علیکم ورحمت اللہ د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. سیف الله وفادار یم د خوست مرکز څخه درته پیغام پرېږدم. دهکنی د افغانستان لرغونی کسب دی. په ټوله کې د افغانستان اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. کرنه او مالدارۍ تر ټولو اهم چیز دی خو مخکې له دې چې کرنه او مالدارۍ ته مخه کړو د هغه ځای په اړه باید اول فکر وکړو. مثلا د غزای د سیلاب له خطر سره مخامخ دی او کنه آیا په دې ځای باندې د فصل زرغونتیا شونې ده او کنه او بل خبر ده که چیرې په سالمه توګه د دهکنۍ ساتنه او روزنه وکړو یوازې دا نه ده چې زموږ بلکې د ډیرو انسانانو اقتصاد په ښه کېدو راځي. یو به مو ګټه ترلاسه کړې وي او بل به مو د هېواد په زرغونتیا کې برخه اخیستې وي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې کیسې او کوم شکایتونه مو چې درلودل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل راهیسې لزرو زیات ماشومان په هغو ناروغیو مړه شوي چې د دغه سازمان په ټکو د درملنې وړ ناروغۍ وي. دا چې په افغانستان کې د مور ماشوم د مړینې لاملونه څه دي او هغه کومې ناروغۍ دي چې د درملنې وړ دي او د درملنې له لارې د ماشوم د مړینې مخه نیول کیږي په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد تکل د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبه مینپال پوښتلې ده.
د مرګ میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو برخو کې تقسیمولای شو. د زیږندون مخکې مرحله ته ولادت ته وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسي، او دریمه بخش ته دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوهم یې د پلاسنتا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نه مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي، او دریم یې د ماشوم پوزیشن یا هغه څه رقم ماشوم رحم کې په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نشي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث دی کېږي چې رحم مور په وجود کې چیري شي او دغه دلیل نه شدید خونریزي پېښ شي او د مور ضایع شي. مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلامسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بډوډي او زړه د کورنلویږي شکر ډیر شدید شکل لري او بل بعضی مریضیان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله
دغه عمده دلایلی.
مننه. میرمن مینپال ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغی ویل کیږي؟
اکثر دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل جلوگیری دي او د وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط دی ولادت وقت که لوار دیه در وقت یعنی دی شروع دی حمل نت کنترول لانده و نیولشی او مورانی چه لوار ریسک دی اختلاطات لیری خپل وقت بانده یو سهی مرکز دم راجعه و که او ولادت دی سهی پرسونال تا نظارت لانده صورتونیسی. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه پیژندل شي او یو مرکز ته مراجعه وکړه. دا یو مهم دلیل دی او دوام داره چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي مور په اولین فرصت کې یو مرکز ته ورسول شي. ولی چې آسانه جلوگیری دغه ده که مور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه یعنی د مزن نه چی او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت
ته راشي. بله تاسو هم په افغانستان کې له دې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی. هلته دا شمیر خورا زیات دی. څلورویشت مایندې په یو ورځ کې یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 میرمنو ته رسیږي. البته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ دا خزیوینه تاسو په خپل کلینیکونو کې علاج کوي چیرته دوی سره مخامخ کیږي د خپل تجربه لاند لطفا راته وایي.
زه به کوشش وکم چې لاند د موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوتاسته توضیح کوم. د مرګومیر د موران په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي او دا ډیره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤوله نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت په حساب مخ په خرابۍ روان وي. د موږ یو کوچنی مؤسسه ده په نامه د مور او ماشوم د نجات مؤسسه. د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکترانو په هالند کې په همکاری د هالندي ډاکترانو موږ نشي ده د 2018 کال نه او دا موږ د غټو مؤسسات د دنیا نه یا د یو ان کوم کومک چې نه خلو ده فقط ډاکترانو لاس په لاس شوي دي او د موږ هدف دا دی چې موږ هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې تا پیدا کو او کومک وسره وکړو چې یو صحي مرکز ته ورسولی شو او چېرته چې امکان ولري د موږ مسلکي نرسه کور کې
د ایسره کومک وکړه. د نسایی او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره محبوبا مینپال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
او اوس هم د ورکشو ایزانو د پروګرام لانډه برخه چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنې په خاص توګه طاهر روشان صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادمی مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کې چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې درک یې نسته. نو که دا جا زروي یا د خپل زما غږ خبرې یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0
یو څلور دوه اته یو نه همدارنګه دویمه شمېره د صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس همدارنګه صفر اووه سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسي ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش. شمېره یو یو وایم، صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه. روشن صاحب، له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو پر روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي، صفر اووه سوه اووه نوي څوارلس صفر اووه سوه اووه نوي اتلس بیا درې صفرونه اخیری ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت هلمند ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو. یې صفر بیا صفر اووه صفر نه صفر څلور نه نه پنځه بیا.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد تل مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی. تقریبا 45 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نو مشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندی کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبري یا د خپل ازمیر جغاوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زمیر سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبري زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې چې نادر کسب د زمش د واتساپ شمیره ده 0 و ات څلور و یو دوا نه 0 څلور. شمیره افضل بیا تکراروم 0 و ات څلور و یو دوا نه صفر څلور. دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 اویا شپږ درې دوا یو درې درې اته. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلې دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دې دادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دې ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی 0 اووه سوه اتاویا نهه سوه درې 94 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 94 سلویخ 91 سلویخ شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 و 8 دری فیریش پگ دو فیری فینزه سلور 0 بل نمبر ده 0 و و ات نه 0 دری نه 0 سلور رسته شماره بغان ده 0 و دو فیری 0 نه دو فیری سلور نه سلور یو پدی هیلا چه فیغام می نشر که و پا بیای نشر که
ازادې راډیو دی تللی دی ډېر مننه خو وختونه ولله فرمان. السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان د پخاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروریز یو ورک دی په نامه د دوه نیمیږي، د مشر لور نوم یې لال محمد نیمیږي، د 15 کال کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشرور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دوه بیانونه یا سبا راسي، خو دا دوه هیڅ پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 1 و 8 9 0، یعنی یو دل بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 و 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ وی او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ ملما.
سلامونه د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د ازادۍ میلما په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کېږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینا په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینا ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله. او با وجود ضعیف اقتصادی شرایط د ملک او ژوند په تړلي کابل کې وی هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیر خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. باوجود دې چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زامن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل ښار همیشه اوسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی په درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي او تحصیلي شرایط میسر وو. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق امراض تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور، څلور واره هم د طب رشته انتخاب که او به دو وسیله ده تنه نپوره ده انسان او بشر خدمت ده دلیو.
میرمن مینپال د کابل پانتون هغه وخت چې تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې کسان په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې نام نه هم وې خو د تدریس او د تعلیم د معیار لپاره هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود کده هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو سره ته وایي
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه يم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما پیاد کیږي او په 60 لسیزه کې مخبل درس ویلای دی د منطقي په سطح باندې یو د خو په هانتونونه و د طب فاکولټه په هغه کالو کې همکاری و افیلیشن در لودا دی فرانسی دی لیون دی پهانتون سرا دی تب دی فاکولته سرا او هغا درسی مواد چه علت تدریس که در فارسی ترجمه پا کابل که او پختو ترجمه پا ننگرار پهانتون که تدریس که دل دلیل دی دو چه افغانی دکتران چه پا دو کالو که درس ویلی و او پا نام پا بل پا مختلف مجبوریتو مهاجرت دی مخکا نو اوس اکثر افغانی ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلی سرمایه چې بیرون تللی وو ټولو وکولای شول چې خپل تحصیلات ته او مسلکی رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه افغانی ډاکټران په هالند کې په ټول مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطح کې دي او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون او مدیون د موږ تحصیلات یو چې په افغانستان کې د کابل په پوهنتون کې زده کړې دي هغه استادان چې په هغه زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تیز زده کړو ډیر مجربه دانشمند او با تجربه استادان او چې بعضی خپل افغانستان کې تربیشي او بعضی فرصت دو درلوده چې بیرون د وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا کې انګلستان کې فرانسه کې جرمنی کې ترکیه کې او په دو ملکو کې د عالی تحصیلات کړی وو او خپل مسلکی سرمایه د علمي پډیر سخاوت دی موږ محصلینو خدمت کې ایښی وه او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او څکم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري تاسو څنګه ومنل شوي
د تاسو خبره لري دقیقه ده تکل صاحب د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د تب د ډیپلوم د راستراول لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي که زه په لنډه درته توضیح کړم نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکادمیک سطح باید تکمیل شي او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د تپ چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او د هغې نه بعدم دوه کاله د ماستری دوره یا انټرنشپ چې د مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
ټکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمينه ایجاد کوچې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړو، او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو ایچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا یې د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریکې کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
ټکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو این جی اوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل سب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډیره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنځګونو باندې د لاس ورکړی. ولی د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک ایجاده شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ ایجاده کړې ده د خپلو هغه مسلکي کمایی نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمینه هم ایجاده کړې ده او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کمک نه موږ دا زمینه ایجاده کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي با وجود د چې ډیر قیمت ډاکتران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری موږ د غونډه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او کلنډر باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایی د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله تکل سب د ما ډیر امیدواری زیاته ده چې په راتلون کې دو درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تو ځای شي د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکا او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکانی بی خپلم هم شخصا به پروسه تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلم او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پو غو بخشونو که خدمت بکرشم.
لده مؤسسه سره مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي د هغو د کمکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کارت دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځیده خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان که شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پات شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د وی خبر غوړم چې تاکید وکم چې امیدواره ما چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعال شي، ولی چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د ده استعداد او انرژی نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډیره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دوی د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میراپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دی چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال صاحب، د ما امیدواری خدا ده چې د تقاعد وخت منتظره نشم، او ډیر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله د امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم، او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آلند کې د ما اولادونه دي او مسلکي نتورک مې دی، نو هدف بده ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده د دو وصلول د افغانستان د پاره دی. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافی ډاکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او د موږ خدمت به دغه وی چې د بیرونی شرایط د داخلی شرایط په خدمت کې کېږدو، او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې کدره ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دي خپړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چیرته اوم کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او کله لرم یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډیره ډیره مینه ورسره ده، او آرزوم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي په خاطر جمع خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادي نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا، وطن ته راوړي، او خپل ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هر برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی پتاتا پاتی چشی یا ماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی ولی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی
پردے مزدورے ملوشی چی گلاب